ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی شلی او سلامونه ومني په دې خبري غړای کې د سر خبر د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو هغه احتجاج دی چې وایي په 19 جنوري به د الیکشن کمیشن مخ ته کوي د دې خبرونه د سر موجوده پروسته نیمه کې درته د مشال ترانا لاندې بحث هم وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه لومبے مشال خبروں سر ٹکی د پاکستان مسلم لیگ رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای په پاکستان کې د عمران خان او نواز شریف لپاره د انصاف او قانون بیلی بیلی پیمانی دي. د خیبر پختونخوا حکومت د راتلونکي تعلیمي کال نه په کالجونو کې د دویم شفت شروع کولو اعلان کړی. د امریکا د نوي منتخب شوي اداري چارواکي وایي چې منتخب ولسمشر جو بایډن به د جنوري په 6مه د سوګند پورته کولو نه پس لومبې کار په ځینې اسلامي هیوادونو د سفري بندیزونو خاتمه کوي. او د مشال خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف وایي چې په پاکستان کې د نواز شریف او عمران خان په اړه د انصاف دوړ ولا معیار دی. تیر ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه خپور کړی ویو ویډیوي پیغام کې نواز شریف د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې د واکمن تحریک انصاف پر ضد د مقدمې د پریکړې د ځنډ په تناظر کې وویل چې شپږ کاله وشو د تحریک انصاف ګوند بنیادي خودونکو غړي لخوا دایر کړل شوې مقدمې پریکړه ځکه نه کیږي چې د هغه نوم عمران خان دی. دا مقدمه د واکمن تحریک انصاف ګوند یو بانی غړي اکبر اس بابر په 2013 کال کې دایر کړی و چې پکې د انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه شوې وه چې دغه ګوند ته د بهرنیو هیوادونو او کسانو نه د وصول شوو مالي چندو په اړه دې پلټنې وشي، خو تر دا مهال د دې پریکړه نه ده شوې. د حکومت مخالف اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک د جنوري پر 19مه د انتخاباتي کمیشن مخې ته د احتجاج اعلان کړی، خو د جنوري پر 14مه واکمن تحریک انصاف الیکشن کمیشن ته په تحریري ځواب کې ویلي دي چې چرتا په دې مالی حساب کتاب کې څه غلطي وي نو د دې ذمہوار ګوند نه بلکې هغه بهرني ایجنټان دي چې ګوند یې چندې راغونډولې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د راتلونکي تعلیمي کال نه بعد زمشو ضلعو په کالجونو کې د زده کړو دویم شفت شروع کوي. تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار او د اطلاعاتو وزیر کامران بنګش مشال ریډیو ته وویل چې دا ګام یې په کالجونو کې د موجوده سوکونه د داخلو لپاره د زیاتو درخواستونو له امله اوچت کړی. د بنګش په خبره د دې پروژې لپاره یې په سمدستي توګه د لیکچرانو د برتای کولو پریکړه کړې ده. د په خبره د دې لیکچرانو نوکری عارضی وی او ترتی او ضرور په پوری تنخواه به ورکول کیږي. بلخوا کارپوهان وایي چې په زمشو ضلعو کې یو شمېر د جنکو کالجونو کې د سلو نه کم زده کوونکي دي. حکومت ورته هر کال په لکونو روپۍ بجټ ورکوي. خدای ولس وایي چې د تازه حکومتي ګامونو سره به په زمشو ضلعو کې لوړو زده کړو ته لاره هواره شي. په تیر یو شواروس کې کورونا ناروغۍ په پاکستان کې 3 کسان وجلی دي او 2.5 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا ناروغۍ په اړه د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې له مخې تر دا مهال دې ناروغۍ په مجموعي توګه 9,955 کسان وجلی، څه د پاسه 5,00,000 او 9,000 ناروغان کړي دي، خو د ویبپاڼې له مخې 3,00,000 او 3,500 کسان رغېدلي هم دي. د جنوبی افریقی د کرکټ لوبډله د جنوري په 14مه کراچۍ ته رارسېدلې. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د ټولو لوبغاړو د کورونا معاینې هم شوې دي. د هغې معاینو د نتیجو راتلو پورې به ټول لوبغاړي په قرنطینه کې وي. د پاکستان او جنوبی افریقی کرکټ لوبډلو لومبۍ لوبه به په 26مه جنوري په نېشنل لوبغالي کراچۍ، دویمه سیالي په 4مه فروری راولپنډۍ کې او 3 T20 سیالۍ به په 11، 12 او 16 فروری په لاهور کې کیږي. او رشتے خبردار چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن چیف آف سٹاف رون کلین وای چې د ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي نوې ولسمشر جو بایډن به د جنوري په 6مه د خپلې ساوکۍ د لوړې کولو نه پس د کاري مودې په لومړۍ ورځ د خپل حریف ریپبلیکن ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو شمېر متنازع پریکړې واپس اخلي. د جنوري په 14مه خپلو کارمندانو ته رون کلین په یو لیک کې ویلي چې د غوړومبو ګامونو کې بعد د ځینې اسلامي هیوادونو په خاریانو امریکا ته د سفر کولو په بندیزونو کې نرمي راوستل وي. دا به د امریکا د تګلارو بدلولو په لړ کې د جو بایډن لخوا د یو شمېر صدارتي احکاماتو لومړی حکم وي، ځکه چې صدارتي احکامات د کانګرس لخوا قانوني منظوري او یا اجازت ته اړتیا نه لري. د مشال خبرونو پای. اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي. د مشال ریډیو د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. پاکستان اپوزیشن ائتلاف د جنوري پر 19 د پاکستان انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاج په دې مخه کوي چې د کمیشن نه غوښتنه کوي چې د هغه مقدمه پریکړه دې وکړي چې د دغه ګوند پر ضد ده.
جمهوری اداری هم دغسې دمکیانې اپوزیشن ته ورکړي له مخې دا خو مناسبه نه ده. اپوزیشن چې کومه لاره نیولې ده هغه احتجاج لاره ده او احتجاج د جمهوری حق دی.
په قبایلي ضلعو کې د په کالجونو کې د دویم شفټ د اجرا اعلان شوی. د شمالي وزیرستان یو ډاکټر ووجل شو. دا ډاکټر څوک؟
یو خدا دې چې ډېره داسې ظالمانه غوندې او بې رحمانه غوندې پېښه شوې ده. ډاکټر صاحب چې وو ډېر مسکین او عاجز انسان وو.
د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې د مشال تر لاندې بحث وړاندې کوو. د مشال تر څنګ تاسو مشال ویډیو ته وګورئ. د خبرونې پیل کو د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. د حکومت خلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا جمهوری غورځنګ کې شامل غړ سیاسي ګوندونه وای په 19 جنوري په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته خپل یو ورځنی احتجاج ترسره کوي او په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. بلخوا پوهان وایي چې د احتجاج به کومه ګټه مخې ته رانه شي ځکه چې اپوزیشن یو موټی نه دی. حکومت بیا ویلی دی که اپوزیشن ګوندونه د احتجاج پر مهال بدامنی رامنځته کوي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کوي. نور تفصیل د اسرار علم محمد په دې راپور کې.
په پی ڈی ایم کې د شامل ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی وایي د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته د دوی د احتجاج هدف کمیشن ته دا وریادول دي چې د شاوخوا شپږو کالو راهیسې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف خلاف د انلیګل فارن فنډینګ یا د غیر قانونه بهرنیو مالی مرستو قضیه له ځنډ سره مخ ده او زر تر زره دې فیصله کړي. عباسی په خالی ورځ مشال ډو ته وویل حکومت یې له احتجاج نه شي منی کولی.
احتجاج د دې لپاره دی چې الیکشن کمیشن ته معلومه سي چې ولس انصاف غواړي. همدې الیکشن کمیشن په شپش پکې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او نور اپوزیشن ګوندونو خلاف فیصلې ورکړې دي خو د تحریک انصاف خلاف پر ثبوتونو ولاړ کیس فیصله نه کوي. تحریک انصاف خپل منلې ده چې ایجنټانو به یې بهرنۍ غیر قانوني چندې او پیسې ترلاسه کړې وي. بل دا چې حکومت څه کاروایی کوي نو ودی کړي خو ولس له احتجاج نه سي منع کولای ځکه چې دا یې قانوني او آئینی حق دی.
عوام کې احتجاج کوئی روک نه سکتا، یہ آئینی اور قانونی حق ہوتا.
عباسی جاتا کڑا کب فارن فنڈنگ کیس کے دا حکومتی گن پاکستان تحریک انصاف خلاف فیصلہ راضی نو حکومتی ختمی دے شی دا پا خبر زکا پا 19 جنوری دا دوی احتجاج مہم دے او دا گن مرستیال مشرا مریم نواز با پکے اہم گڑن کوی. خو پا جمہوری غورزان کے شامل دا بل سیاسی گن دا پیپلز پارٹی سینیٹر بہرمن تنگی پا شمبے ورز مشالے ڈو تو ویل چی دا گن یو مشر آصف علی زرداری بیمار دے او کبل مشر بلاول بٹو زرداری ہم سیاسی مصروفیات درلودل نو کېدې شي چې دواړه مشران په یاد احتجاج کې ګډون ونه کړي. البته نو موړې وایي د ګوند نور مشران غړي یې په احتجاج کې برخه اخلي او حکومت یې د پرامن احتجاج مخه نشي نیولې.
او پاکستان پیپلز پارٹی چې کومه دا یا زمونږ نور جماعتونه چې بیا غوی پر یقین لري چې ادارو سره ټکر موږ نه غواړو، موږ ماته قانون په لاس کې نه لرو، موږ غواړو چې یاره موږ د کم از کم خپل پروټیست ریکارډ کو او د عوامو نمائندګي دي موږ.
په پی ڈی ایم کې د شامل یو بل ګوند د جمعیت الاسلام او فی ګوند یو مخکخ مولانا تورامان په خالي ورځ مشالې ډو ته وویل د کورونو چارو وزیر شیخ رشید له دړکو نه ویریږي او د الیکشن کمیشن مخې ته به خپل احتجاج په خلاص مټ ترسره کوي. دا رسول هغه دا چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید په جمعې ورځو په لاهور کې یو خبري غونډه ته په وینا کې ویل که اپوزیشن ګوندونه د احتجاج پر مهال بدامنی پیدا کوي نو پر ضد به یې قانوني کاروایی کوي.
لیکن اگر آپ قانون کو
که تاسو قانون او امنیت په خپل لاسو کې اخلي نو قانون به هم په حرکت کې راځي، نو باید چې څوک د غلط فهمه ښکار نشي.
یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے.
په اسلام آباد کې سیاسي چارو پوه محمد مالک په خالی ورځ مشالې ډوته وویل حکومت به کوشش کوي چې په ضلعو کې په ځای کچا خلق منی کړي چې په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته د پی ڈی ایم په احتجاج کې برخه وانخلي. نوموړی وایي پیپلز پارټي چې غواړي خپل د سند حکومت وژغوري د مشرانو یې په احتجاج کې د ګډون نه کولو مبینه راپورونه ښایي چې په پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه یو دریز نه لري چې له وجې یې ښکاري نه چې یاد احتجاج به کومه ګټه ورکړي.
اسلام آباد ته براشي د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم په سرخار کې د حکومت خلاف دوا اونۍ درنه ورکړې وه نو څه وشول بیرته لاړو.
اپوزیشن ګوندونه د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاج ځکه کوي چې دوی وایي حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف په غیر قانوني توګه له بهر هیوادونو چندې او پیسې اخیستي او کمیشن دې د دوی خلاف کیس فیصله کړي. د مسلم لیگ نون ویان دے مریم اورنگزیب په 14 جنوري په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې ترک انصاف اکاونټونو ته له درویش ناقانونه بهرنیو بینکي اکاونټونو پیسې ورغلي دي. خو د جنوري پر 14 د الیکشن کمیشن د جانچ پرتال کمیټې ته ترک انصاف لخوا په خپل وروستي جواب کې ویل شوي چې ذمواري پر هغو ایجنټانو ده چې دا بهرنۍ چندې یې ترلاسه کړې وي او دوی په خبره عمران خان ایجنټانو ته سپینه کړې وه چې دوی نا قانون پیسې نه اخلي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډېره سخت روانه تیره هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشالی د توګه دا بحث با په تکراری توګه د تا د دې خبرونه پرسته نیمه کې وړاندې کوم. تاسو په یو بل راپور تر اګرځوم د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلی د لوپ کالجونو کې د زده کړو لپاره د دویم شفت شروع کول اعلان کړی دی. د صوبې د لوړو زده کړو اطلاعات وزیر کامران منګش مشالی د تو ویلي چې دا پروژه به د راتلونکي تعلیمي کال نه پیلېږي او د دې لپاره په سمدستي توګه یې په عارضي بنیادونو د لیکچرانو برتي کولو لپاره پیسې مختص کړي. بلخوا د حکومتي اسنادو له مخه زم شو زلو کې داسې نه کالجونه دي چې پکې د سلونه کم زده کوونکي دي. کامران مګش په دغه اړه وایي چې دغه کالجونو کې د زده کوونکو د شمیرې زیاتولو لپاره به د آګاهۍ او داخلو مهم پیلوي. خو کارپوهان وایي چې په زم شو زلو کې په سیاسي بنیادونو هغو سیمو کې کالجونه جوړ کړل شوي دي چې ضرورت یې نه و او هغه سیمې محرومه پاتې دي چېرته چې ضرورت و. نور حال د یوې وړې دمې نه پس د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي تعلیمي کال نه د زمشو قبایلي ضلعو په کالجونو کې د دویم یا مازیګری زده کړو شروع کولو اعلان کړی. د حکومت په خبره دا پریکړه یې د زمشو ضلعو په کالجونو کې د زده کوونکو د موجوده سوکونه د داخلو لپاره د زیاتو درخواستونو په وجه کړې ده. د جنوري په 14 له مشال لیډو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار او د اطلاعاتو وزیر کامران منګش د دې پریکړې په اړه وویل چې په زمشو ضلعو کې د نو کالجونو جوړولو لپاره پیسې ځانګړي شوي دي خو نوي تعمیرات به وخت اخلي نو ځکه یې په کالجونو کې د دویم شفت شروع کولو پریکړه کړې. خو پښتنه دا ده چې آیا د زمشو ضلعو کالجونو کې دومره ښوونکي یا استادان شته چې څومره د دې پروژې لپاره په کار وي؟ په ځواب کې کامران منګش وایي
ازلاو کې چې کم دی که نه هغه کې کالجز داسې دي چې هلته کې لکه دا چې کم کالج ما دوره کړې وه نو په دې کې تقریبا 1900 نه زیات اپلیکیشنز راغلي او مونږ صرف 300 سټوډنټس اکوموډیټ کولای شو نه ځکه چې هلته کې پیسټری کوم نه شته. ما اناؤنسمنټ وکړو چې نیکسټ اکیډمیک سیشن نه به هلته کې سیکنډ شفټ شروع شي پر نه خبره دویم هلته کې د ټیچر شارټیج دی نو مونږ یو اډهاک میکانیزم ورته اناؤنس کړی دی چې تقریبا 80,000 روپۍ به مونږ د هغه لوکل ایریا چې کم تعلیم یافته هلکان دي هغوی به پراپر یو ټیسټ او میرټ سیستم په دین باندې باغی کی ٹیمپرریلی کانٹریکٹ باندې هغه به کالج کې د ټیچرز ډیفیشنسی پوره کړي. نو دا د ور ډیسیژن چې کوم دا زموږ موجوده هغه هغه کالج یې څنګه موږ کړی دی کوم دې کالج کې څه ضرورت او دلس کسانو یا څه کسانو ضرورت هغه مو شروع دریم چې کوم دې پرمننټلی د ټیچر لیڈرشپ پر زغم کول دي نو هغه مونږ الریډي 1900 لیکچرانو ډیفیشنسي چې کوم هغه د بار مونږ اپروول فائنانس ډپارټمنټ مونږ ترکل او اوس چې کوم دې مونږ د هغه پبلک سرویس کمیشن ته ویری دي چې هغه ځر تر ځره ریکروټمنټ یو کی فلحال چې کوم دې سیکنډ شفټ اناؤنسمنټ بیا اډ هاک باندې د لیکچرر ورتي کو درې چې کوم دې هغه پرمننټ لیکچرر
دا چې آیا په قبیلی د لوکي دومره زده کوونکي شته چې ورته په کالجونو کې د دویم شفټ شروع کول ضروری دي؟ نو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر د تعلیم د سانګې ضلع مشر نثار محمد خان وویل چې د دې حکومتي پریکړې سره به په قبیلی د لوکي د لوړو زده کړو پر مخ لار هواره شي. خو په پیښور کې د جنگ ورځپاڼې ریزیډنٹ ایډیټر ارشد عدید ملک وای چې په زمشوو ضلعو کې د کالجونو د کچې د تعلیم پر مخ کې تر ټولو لویه ستونزه په سیاسي بنیادونو په جغرافیایي توګه د کالجونو جوړول دي. د ده په خبره دا مهال په زمشوو ضلعو کې نه داسې کالجونه دي چې پکې د سلونه کم زده کوونکي دي او په یو زده کوونکي د صوبې د خزانې نه تر 1300 روپو سالانه مصرف کیږي. ارشد عدید وویل چې هغه دا خبرې د حکومتي اسنادو په بنیاد کوي. د ده په خبره ما حکومت نه د رائټس ټو انفارمیشن اکټ په بنیاد دا پوښتنه کړې وه چې دا مهال د صوبې په کومو کومو کالجونو کې د سلونه کم زده کوونکي دي.
زموږ صوبه کې درې قسمو کالجز دي. یو داسې کالجز دي چې هغه کې ټوټس نشته، مطلب داسې تیر کالجز دي کې د نارت او ساوت هم پکې شامل دي، باجوړ هم پکې شامل دي. چې دلته داسې کالجز دي چې نارملی 30-40 یا 50 یا بعضې ډېر کم سټوډنټس دي. هلته بلډنګ جوړ شوی دی، هغه باندې ډېره غټه خرچه شوی دی، بیا ټیچرز پکې شته، بجټ وته زیل انولي. دویم کالجز داسې دي چې هغه کې ماشومان زیات دي او زه کم دي. پولیټیکل بیسس باندې دای دا کالج جوړ کړی دي، دا نه قتلې چې بې دلته ضرورت شته او کنه شته. چې کمزه کې ماشومان زیات دي په کالج التبل بلډینګ جوړ شي، التبل کالج خو کمزه کې ضرورت نشته. والدی التا یو کالج شته، هغه سره بل کالج جوړول اوس فائدہ نه کوي. رائټ ټو انفارمیشن اکټ لاندې ما دي نه وخت وا او دې هغه ډیټا ما نه کړې. هغه ډیټا کې چې کم دي کې سټوډنټ ریشو ما ته پوسټ کړو چې کالجونه داسې څومره دي چې هغه سل نه کم ماشومان دي. نو دې 13 کالج جوړیکل بیا
د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار او د اطلاعاتو وزیر کامران بنکش وای چې د زمشو ضلعو په تعلیمي ادارو کې د تکنیکی عملی پوره کولو په مخه یې تر دا مهال 322 میلیونه روپۍ مصرف کړي دي. د ده په خبره په تیر 2020 کال کې 1.5 میلیونه روپۍ د زمشو ضلعو زده کوونکو ته د تعلیمي وظیفو په مد کې ورکړل شوي دي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان په میر علي کې ناپیژندل شوي وسلوالو د بنو میډیکل کالج یو استاد ډاکټر ولی الله په ډزو وویشتو او وجلې ده. مقامي خلکو په پیښه د خپل ژور خفقان څرګندونه کړې او په دغه اړه د بې طرفه پلټنو ذمهوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. نور معلومات د شاهین بنیري په راپور کې.
په میرعلي کې امنیتي چارواکي او ځایي خلک وایي چې د جنوري پر 15 د شپې مهال په میرعلي کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي ډاکټر ولی الله داوړ په نښه کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور نن مشال لیډو ته وویل چې د میرعلي هرمز سیمې اوسیدونکي ډاکټر ولی الله د شپې خوښه 10 بجې له بنو نه خپل کور ته روانو چې د میرعلي بای پاس تر نږدې ورباندې ناپیژندل شو وسلوالو ډزې کړي دي او وژلې دي. له سیمې خبریال احسان داوړ وایي چې وروستۍ پیښې په سیمه کې د امنیت په اړه د خلکو ویره او بې یقیني لا ډېره کړې ده.
یو خو دا دی چې ډېره داسې ظالمانه غوندې او بېرحمانه غوندې پېښه شوې ده. ډاکټر صاحب چې وو ډېر مسکین او عاجز انسان وو، او بل دا دی چې څه قصور یې نه وو. په دې حواله سره مونږ چې کله د مقامی کم پولیس چارواکي دي دغه سره مې خبره شوې دي، نو دوی چې کم زمونږ د ایس پی انویسټیګیشن غلا گیا دي تر دې دمه، نو لا تر دې دمه پورې ایف آی آر هم نه دي درج شوی او دا هم په ګوته شوې نه ده چې آیا قاتلان څوک دي، فایرنګ چا کړی دی. خدا دې چې په خلکو کې ډېر زیات دکھ دی، غم دی، غصہ دی په خلکو کې.
بلخوازی خلک وایي چې د ډاکټر ولی الله له چا سره دښمنی نوا او تور پورې کوي چې نوموړی د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وجل شوی دی، خو امنیتي چارواکو دغه تور رد کړی دی او وایي پر نوموړی ډاکټر وسلوالو ډزې کړي دي. په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ د بېطرفه او آزادو پلټنو او ذمہوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده.
د مرلي بای پاس سره په اکثر د فوج او د ترهګرو په منځ کې شپې ډېر ټوله کېږي، خو بهرحال اکثر به د فوج والا د ځان د تحفظ لپاره بلاینډ شیډینګ کوي که نه، نو دغه فیلینګ په ضد کې دی راغلی دی. تیر رسوم مندونه دغه شانت واقعات روان دي او ډېر متي خلک په دې کې لاړل. نیګلیجنس وته وای، مطلب د ظلم او د پربریت انتها وته وای. څنګه د فوج به دا وای چې مثال مونږ ټینس تل کړي چې د تحفظ لپاره مونږ فایرنګ کولو، خو دا هم څه خبر نه شو چې ساته لاندې انسانان نه ښکاري او مطلب داسې بلایند فایرنګ کوي. د واقعې انکوایري غوښتنه هم کوو چې د دې بقایا انکوایرو وکړو. مثال کوم چارواکي چې په دې کې ملوث دي.
د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي چې د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې دوام لري. وجل شوی ډاکټر ولی الله په بنو میډیکل کالج کې د پیتالوجي یعنی د وینې د معاینې پروفیسر او یک شنبه او اتوار به له بنو نه میرالی ته د ناروغانو معاینې لپاره شخصي کلینیک ته تللو. په شمالي وزیرستان کې د پروان کال کې د هدپی بریدونو دویمه پیښه ده او په 2000 کال کې دغلته سلور سلویخت هدپی بریدونه ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راغوم. د جنوبي افریقا د کرکټ لوبډله د جنوري په 14مه کراچۍ ته رسیدلې. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د ټولو لوبغاړو د کورونا معاینې هم شوې دي. د هغې معاینو د نتیجو راتلو پورې به ټول لوبغاړي قرنطین وي. د پاکستان جنوبي افریقا کرکټ لوبډلو لومړۍ لوبه به په 26مه جنوري په نېشنل لوبغالي کراچۍ، دویمه سیالي په 14مه فروری راولپنډۍ او درې ٹی ٹوینٹی چالے با پا یو لسم دیا لسم او سو لسم فروری پا لاہور کی گی. نور تفصیل دا کراچی نا نیاز علی خان ناکی.
د جنوبی افریقا د کرکټ لوب ډله 14 کال وروسته پاکستان ته راغلی ده. د پاکستان کرکټ بورډ ویان عماد احمد حمید وایي چې دوی ډیر خوشاله دي چې پاکستان کې نړیوال کرکټ بیرته روانيږي او دا سلسله به نور هم په وړاندې وغځول شي.
ساؤتھ افریقا کی کرکټ ټیم 13 سال سے زائد عرصے کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے.
پاکستان ته د نورو هیوادونو د کرکټ لوب ډلې او لوبغاړي هم روان دي. د جنوبی افریقا د کرکټ لوب ډله 14 کال راسي زیات وخت وروسته پاکستان دورہ کوي. د دې نه مخکې د جنوبي افریقا کرکټ لوبډلې په ستمبر اکتوبر کال 2009 کې د پاکستان سره لوبېدلې وه او اوس 14 کال وروسته د جنوبي افریقا کرکټ لوبډله د دوو ټیسټ سیالو او د درې ټی ٹوینٹی سیالو لپاره کراچۍ ته رسیدلې ده.
پاکستان کے دورے کے لیے کراچی پہنچ چکی ہے.
دا جنوبی افریقی کرکٹ لوب ڈلا دا جنوری پشپاڑا سما سہر کراچی تار رسیدلی. دا پاکستان کرکٹ بورڈ چاروا کی وائی چی دا ٹھولو لوبغاڑو دا کرونا معائنے ہم شوی دی. دا حقی دا راپور اتلو پوری با ٹول لوبغاڑی پا قرنطینہ کی پاتی کڑی شی. دا پاکستان او دا جنوبی افریقی کرکٹ لوب ڈلو لومبئی لوبا پا پشپگشتما جنوری دا کراچی پا نیشنل لوبغلی کی اوشی، دویما سیالی با پا سلورما پرورے راول پنڈے کی او دری ٹی ٹوینٹی سیالی با پا یولسم دیالسم او سوالسم پروری په لاهور کې کیږي. په پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت قدرت دلې وو چې د مارچ میاش کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا کرکټ په لوبډله وسلوال بریچ شوه وو. د هغې وروستو پاکستان ته د نړیوالو کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ودرېدلې وي. خو بیا په کال 2018 کې د زمباوي، په کال 2019 کې د سریلنکا او په 2006 کې د بنگلاديش کرکټ لوبډلې پاکستان ته راغلي وي او بیا د پاکستان سپر لیگ په سیالو کې هم ځنې نړیوالو لوبغاړو برخه اغستې وه. د جنوبي افریقې د کرکټ لوبډلې پاکستان ته په راتګ د کرکټ مینوال وایي چې دوی خوشاله دي چې پاکستان ته یو ځل بیا نړیوالې لوبډلې راځي او د کرکټ لوبغالي بیرته آبادېږي.
زما نوم گوهر علي دی او د افریقې ټیم راغلی پاکستان ته ډېره موده پس. کراچی کې خو د ټیسټ میچ دی او زمو خو لکه لګي ټی 20 ون دی، خو هغه هوټل پنجاب کې خو دلته به انجوای کوو او ګراوند ته خو نشتلې او دلته په ټی وی به انجوای کوو بس.
زما نوم عطا رحمان دی او زه دلته یونیورسيټي کې سبق وایم. مخکې مونږ پی ایس ایل ته ټیکټونه اغستي وو خو بیا څه مسله راغلې وه او اوس هم چې دی نو مونږ هوای چې ټیم راغلی دی، مونږ به دلته میچ په ګراوند کې کتلې او ډېر مزه به یې کړې وه، خو اجازت نشته نو بس بل سلار خو نشته. نو
پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي چې روان کال بعد شلمې پر ورینا تر 28 مارچ پوری د پاکستان سپر لیگ د سیالو لوبي هم پیلېږي او دو هڅه کوي چې نور نړیوال لوبغاړي هم پاکستان ته راولي او په پاکستان کې د کرکټ ادریدلې لړۍ بیرته روانه شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اس مشال ریډیو ته وګي تاسو په مې بل راپور تر غوړم. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په خواني موین پهنوال ډاکټر ګل حسن ولیزه چې یو ونه مخ په جرمني کې ورپېښې دي ناروغي له کبله وفات شو. جنازه د شنبه په ماسپخین خوست انتقال او خبره ته وسپارل شو. نور حال له خوست د موږ همکار نجیب الله خلک.
د لوړو زده کړو وزارت پخوانی مالی او اداري موین پوهنوال ډاکټر ګل حسن والیزی چې اونۍ مخکې د ورپېښې ناروغۍ له کبله په جرمني کې وفات شوی و، جنازه یې خوست ته انتقال او خاورو ته وسپارل شوه. د خوست شهزاد پوهنتون او تن استاد ډاکټر ګل نواز چې د پوهنوال ګل حسن والیزی سره 15 کاله مرستیال پاتې شوی و، مشال راډیو ته وویل ښاغلي والیزی د خپل پیاوړي مدیریت او ښو اړیکو څخه په استفادې دا پوهنتون له څلورو پوهنځیو دیارلسو فاکولټو ته لوړ کړ.
شهزاد پوهنتون یې د نړۍ د پوهنتونونو سره یو سیال پانتون وګرځوالو. شیخ زید پانتون د جرمنی د بخم پانتون سره یو پیژندل شوی پانتون وګرځوالو. شیخ زید پانتون د امریکا د بال سټیټ پانتون سره، د امریکا سنج سټیټ سنخوسه پانتون سره یو پیژندل شوی پانتون وګرځوالو. د د یو زرینه دوره ده چې نه مخ کی و او نه دا دوره به بیا تکرار شي. د تحمل او د هر چا معقول نظر ته غوږ نیول، تعادل ساتل یو ځینی خاصه و چې ډیر کم تر سترګو کیږي.
د پوهنتون قائد استاد پوهان ګل محمد جنازی چې د ګل حسن ولیزی ټولګیوال پات شوی وایي نوموړی په خپل مسلک ډیر برلاسه کادر وو او له سیاسي ډلو ټاپلې ځان ګوخه ساتلی وو.
مرحوم ګل حسن ولیزی چې موږ په کوټه کې یو زوم دوه درې نفر نور وو، امیش محمود توسیا کولا چې په هیڅ ډله ټاپله کې به نه داخليګو، خپل درسونه به وایو، خپل مسلک به ځان شو ترڅو چې خپل وطن کې په خپل مسلک کې ښه خدمت وکړو. هر څوک چې مړ کیږي صفات کیږي چې سړایو. مرحوم ګل حسن ولیزی واقعاً ښه شخصیت وو، په وطن مین شخصیت وو، غټه ضیا وه.
د خوست شیخ زاید پوهنتون یو بل استاد پوهان بادشاه زار عبدالی د پوهنتون د مشرتابه او د لوړو زده کړو وزارت وغوښتل چې د پوهنوال ګل حسن ولیزی په نوم د دې پوهنتون یوه علمي اداره، مرکز یا روغتون ونوموي.
د شیخ زاید پوهنتون په رهبرۍ او د لوړو زده کړو په وزارت غږ کوم د دې مایک له لارې چې د ډاکټر ګل حسن ولیزی په نوم زموږ د پوهنتون په داخل کې یو علمي مرکز، یو پوهنځای، یو کتابخانه او یا شپخانه، یو صد د پنوم کې، ځکه د داسې سړی د شخصیت باید تل ژوندای وي او نور موږ باید د نه ډیر سزدا کو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسین ګلاریوبی هم په خپل خبرو کې ګل حسن ولیزی یو علمی او اکاډمیک شخصیت وباله او د مړینې د ټول هیواد لپاره یو لویه ضایعه وبلله.
په تاسف سره باید وایو چې نن د ډاکټر صاحب ولیزی د جنازې مراسم وو، موږ یو علمي څیره د لاسه ورکړه. د یو اکاډمیک شخصیت و نه تنها د شیخ زاید پوهنتون لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو لویه ضایعه وه. د ده په نوم به په شیخ زاید پوهنتون کې یو علمي مرکز چې د دوستانو خوښه وي، د ده په نوم به موږ ونوموو چې د ده یاد موږ سره تل پاتې وي.
مرحوم پوهنوال ګل حسن ولیزی له آلمان څخه هیواد ته له راستنېدو وروسته په 1986 لمریز کال کې د شیخ زاید پوهنتون رئیس وټاکل شو او 15 کاله یې په دې سمت دنده اجرا کړه. وروسته د لنډ وخت لپاره د کابل پوهنتون سرپرست رئیس او څلور کاله د لوړو زده کړو وزارت اداري او مالی موین و. نوموړي د عضوي کیمیا په برخه کې په جرمني کې د دکترا تر کچې زده کړې کړې وې او اتلس عنوانه
علمی او مسلکی آثار لیکلی دی. د چارواکو په وینا د معاونیت په دوره کې د افغانستان د پوهنتونونو د زیربناوو او کیفي لوړوالي او د هیواد د اکاډمیک نظام د پیاوړتیا لپاره د پام وړ هڅې کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خپرونې په دې برخه کې د مشال تر رڼا لاندې د بحث وخت راغلی دی. دا بحث هر اونۍ تاسو نیخ په نیخ اورئ. اوس یې درته په تکراري توګه وړاندې کوو. د بحث کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت پر ضد د خپل احتجاجي تحریک په دوم پړاو کې دی. په لومړي پړاو کې دوی د پاکستان په لویو ښارونو کې جلسې کړې وې، خو په دې دوم پړاو کې د هیواد په وړو وړو ښارونو او ښارګوټو کې غونډې کوي. خو که وکتل سي نو د لومړۍ مرحلې تحریک او ورسره لاسملۍ زاد د استفاګانو د ډکې حکومت تر هیواد تر فشار لاندې راوستی وو، خو په ایدیات کې شامل ځینو ګوندونو په زمینی او سینټ ټاکنو کې د برخه اخیستو فیصلې دا د باور رقم کړی دی. پښتنه دا ده چې اپوزیشن تحریک اتحاد کله ورو او کله تیسي دا ولي؟ دا او نورې پښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. میلمانو مو په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان او په اسلام آباد کې د سیاسي چارو څېړونکی قریش خټک دي. دواړه میلمانه دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې. تاسو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب، سوال اول دا دی چې د پی ڈی ایم چې په کم زور سره اول مرحلې چې کم تحریک چلولې په دوم مرحله کې بیا وړې وړې جلسې په کلو بانډو کې کوي، په وړو وړو ښارونو کې کوي، بیا ورسره زمینی انتخاباتو کې هم فیصله وکړه، سینټ ټاکنې هم وکړې، اول حکومت په دباو کې ښکارېدی، اوس حکومت هغسې په دباو کې نه دی لکه پخوا چې وو، او بیا دا تحریک کله تیز کله ورو سي. ستاسو په خیال باندې د دې تیزېدل او د ورو کېدلو وجه تاسو ته څه ښکاري؟
نو اصل کې دا شته چې د پاکستاني کوم ریاست دی، نو دې کې د ټولو منظمه اداره یا تاسو ویلی شئ چې ټولو منظمه اداره یا خلکو بعض وقت ورته وایي چې ټولو منظمه سیاسي پارټي هغه د دې عسکر دی، فوج دی، او هغې سره وسایل هم کول زیات دي، هغې سره افرادي قوت هم کول زیات دی، هغې سره ټیکنالوژي هم کول زیات ده، هغې سره طاقت هم کول زیات دی. هغه مقابله کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه سره د هیومن ریسورس هم کم دی، انساني افرادي قوت هم کم دی، هغې سره وسایل هم کم دي، پیسې هم کم دي، طاقت هم کم دی. نو که دوی آپس کې سره مقابله وي نو دا برابر مقابلہ تھا، یعنی ان ایکول کمپٹیشن میں بھی منس کے ریاست والے کم کنٹرول دے عسکری طاقت دیر غور دے اور دیر جوار دے ملک کی براہ راست دے سلور میرا گدی میرا بادشاہ چلے لگوڑے دے اور خلط پارٹیاں نے بندی کری دی، سیاست دانہ نے دے دی بھی قرون تھا
خبر ڈاکٹر صاحب دادا چی دا تحریک چی دی دا پی ڈی ایم دا خو اصلا د تحریک انصاف د حکومت په ضد دی کنه، نو د فوج په ضد خو دا نه دی، که څم د فوج په رول باندې دوی تنقید کوي، نو ستاسو په خیال باندې نو څنګه ویلای شو چې د فوج په مقابله کې بیا دوی کمزوري دي، ځکه چې کدا تحریک د تحریک انصاف په ضد باندې وي؟
چه دا حکومت چې دې سلیکټډ دی، یعنی بل ځل کې دا خلکو نه دي، انتخاباتو کې بعد حکومت الیکشن نه دی ګټلی او نه دی راغلی په طاقت کې، بلکې دا بل چا د خوښي حکومت دی. او که تاسو تاریخي طور باندې وګورئ نو پاکستان کې چې کم سیاسي ګوندونو ته چې کله واک اختیار کې مثال ملاو شي نو دې ته دې شراکت اقتدار، یعنی چرتا ہوں مکمل اقتدار دا ریاست دا دا خصوصا دا آغا قوانا چکم ملکی طاقت دے آغی دا سیاسی گندنی تا چرتا ہوں مکمل طاقت چی دے یا مکمل اقتدار چی دے آغا دا لیمن تکن چھے زیاد مزیاد دیتا چی دے اقتدار کی شراکت اجازت شوئی دے دے دا زکا پاکستان کی تاریخی طور باندے چکم حکومتونا راضی اگی تا وی کلا وتا ٹرائر کی آئی کلا وتا ڈائر کی آئی ڈائر کی مطلب چھ طاقت دے چھ رسی جی دے مراکز دی اور ڈائر کی چھ ورتوائی نو تو مراکز دی نن سبا چکم حکومت دے ندی تا نن عام چکم تجزیہ نگار دی ڈائر کی نوم ورکے ڈائر کی مطلب جانے کی یو طرف تا افکر میں داغی سے پول طاقت آگے کی مستبد ہے اور داغی یہ سویلین فیس نے چکم ابھی پلا وقت کرے دے انصاف عمران خان کمیشن چلے آگے سلیکٹڈ حصہ تھا اور بھی دوارا بھی یو بل پڑی دونوں ایک پیج پر ہے پیوں پانے مانے گی ڈائر کی دو شکلیں چلی جو ایسے پی ڈی ایم بیانیا دادا کہ مونگ چلے دا سلیکٹڈ حصہ بھاگے کی گزار کو دا بلا حصہ چلا آگا دوسرا میاست کئی مدد والا کئی دا کی پشاشی جسے اچھی کو تورا پس کے یو بل سرا نمائندہ
مننه ڈاکٹر صاحب تاسو دغه کې خدل تزاسم یادونه کومه چې هغه ورځ د فوج لویان د جنرال افتخار چې هغه زخم د بابر افتخار ز پښتنو سو چې تاسو په انتخاباتو کې په تاسو الزام لګی پی ڈی ایم ستاسو د عمران خان تر شا ولاړ واسطه انتخابات کې موږ ته وایي دی هغه په غروزم له دې انکار وکړي چې منصفانه انتخابات سوي دي. بیا پاکستان انتخابي کمیشن هم وایي چې انتخابات سوي دي، خو بهر پی ډی ایم دا خبرې نه مني او لکه ډاکټر صاحب چې تجزیه کول هغه کې چې دا غو پسې منظر څه وو. قریش خټک صاحب لکه ډاکټر صاحب چې وایي کله دې کې یعنی لوړه او جواره راځي د پی ډی ایم په دې تحریک کې، اصل ستاسو په خیال باندې په پاکستان کې څه کوم اپوزیشن تحریک چلی دا په دې اولس کې اصل کې اولس د دې ریفلیکشن کوي چې هغه پر اقتدار باندې اکی کنه د پړدې شاته یو بل کیسه روانه وي د دې تحریکونو له اولسي تحریکونو سره سره، نو دا هغه د پړدې شاته چې کومه رابطه وي داسې خو نه دي چې هغه بیا د دې تحریک په ورو کېدو تیزودو باندې اثر کوي.
جی ڈاکٹر صاحب خبر ہو پڑے چپا دو سے پورے چیزیں پاکستان کی جکم حکومت ہم پہ اقتدار کے راغلے بختل پہ اقتدار کے نظر آ گلے انہوں نے پورا واک اوور کرے رہے جب ادا خبر ہے پمخ کے بہت جمع جی دو سے پورے کم حکومت دخل وقت نمخ کے تلے رہے نو آغم دا عوام پہ زور نہ رہے تلے آغم دا پنڈے والے پہ زور بانے چلے رہے اقتدار نہ لے رکڑے شوے دے او گتا سو فکر وکړي نو پاکستان یو وزیر اعظم هم خپل وخت چې دی هغه نه دی پوره پیسې
ګدا پنځه کال آئینی موده
جی پنځه کال چې کوم دا وی آئینی موده دا هغه نه پوره کړی پاکستان پیپلس پارٹی ګیلانی سے دم د عدالت په تر باندې چې دی هغه کو ڈسکوالیفای کو او نو شریف ته هم داسې قسمه پیښې چې دی مخې ته راغلې وي. نو تاسو چې کوم خبره کوي د ولس په زور باندې نه دلته کې چې دوسه پوری حکومت جوړ شوی وي او نه د اقتدار نه لړکې شوی دی، حکومتونه د پاکستان چې کوم سیاسي نظام نه تر اوسه پورې چې په عمل کې راغلی دی د خلکو مسلې او د خلکو ستونزې ځکه حل کیږي نه چې حکومتونو ته او کومې پارټیانې چې په اقتدار کې هغوی ته دا پته وي چې هغوی د عوامو د ووټ په زور باندې په اقتدار کې نه دي راغلي، بلکې د پردې نه شاته سازشونه او کم معاهدې او ډیلونه چې دوی کوي د هغې په نتیجه کې چې دوی اقتدار ورته حواله کېږي او چې کله هغه پوره شي یا نه پوره کېږي نو د هغې د وجې نه ورنه اقتدار واپس هغه کېږي. او دا یو سرکس دی، سیاسي سرکس دی لګیا دی د تیرو پاکستان کی چیری دا پاکستان چکم فوجی واک منان دے وہی لگیا تھی دا وہ بھی تھی دے سیاست دانانو سر
منا نا قریش خٹک سے ڈاکٹر صاحب تاسو چې کوم خبر کو غدا چی ک چرته دا خبر وشی چی پاکستان جمهوری اتحاد وزان ته د اولس نمائنده وای د خلکو نمائنده وای او تاسو وایسی چې وټونم ډیر اخیستې دي او بیا په خلکو کې جلسې هم کوي جلوسونم کوي مظاهره هم کوي او د خلکو په زور په طاقت د عمران خان حکومت د ختمولو دوام کوي خو په عین وخت کې په تیرو په اوله مرحله کې څنګه دوی تاریخ چلولې داسې خبرونه راغوز د هرې پارټۍ ځان ته جدا جدا د پردې شاته د پاکستان د فوج سره رابطې کړې وي نو په دغه تاریخ کې شامل په کومه پارټۍ باندې دا اعتماد او باور کېدای شي
چې بخنه غواړم आवाज دې ماتيږي आवाज ماتيږي بخنه غواړم
ها ډاکټر صاحب اوس आवाज سم شو
आवाज دې صفال درېږي
ها ډاکټر صاحب اوس سم شو کنه ها دوباره به ټلیفون درته وکړو ډاکټر صاحب ما خل څه مسله ده په لاین کې قریش خټک صاحب لکه زب خپل خبره جاری وساتم دغه سوال به تاسو څخه وکم چې کدوی د ولس په زور په طاقت په دغه باندې راځي نو دوی خپل هم د پردې شاته دغه ټوله پارټي زیدې د ملاقاتونه کوي نو په دوی باندې څومره اعتبار اعتماد خلک کولای شي چې را دوی پرشتنه د خلکو نمائندګي کوي او دوی به بیا دا کار نه کوي یا دوی نه دی کړی
دا ټولو پارټیان د بدقسمتې نجرې په تاریخ کې چې څومره هم پاکستاني سیاسي پارټیانې او حکومتونه پاتې شوي د ټولو د ګنده رول پاتې شوي دي خو د ټولو نه اهمه او خو خبره چې په دې پی ډی ایم په تاریخ کې دا نو هغه دا چې دې ځل دوی مخ په مخ چې دی د فوج د واکمنانو چې دی نمونه مخه دي او په غیب هغه ته په واک اوازه خوله باندې چې دی وینا کوي د هغې په باره کې هغو ته وته نیسي چې دا کار غلط کړی دی او په دې نظام کې چې کومه خرابي ده د دې د وجې نه ده نو دا توقع کېدی شي ځکه چې سیاست چې دی یو ارتقایي عمل دی او دا توقع کېدی شي چې د پی ډی ایم چې کوم دا تحریک دی د دې نه پس چې دی پوسټ په خپله باندې دا یو احساس د هغې په قیادت کې را پیدا شي چې کوم چې دی د فوج مخې ته ودرېږي او داسې قسمه چې کوم سیاسي لوبې هغې روانې کړې دي کوم چې د دوی آئینی رول لري نو دا نورې پرېږدي او په خپل آئینی کار چې کوم د دوی د ملک دفاع په هغې باندې چې دی خپله توجه مرکوزه کړي نو زه ګڼم داسې چې دې ځل اولس او د پی ډی ایم جنډې لاندې چې دی داسې راووتل او کومې نارې چې وهلې کېږي او کومې بیانې چې د پی ډی ایم ده نو د دې نه به فوج دا احساس ضرور کېږي چې دا کار چې دوی کوي دا غلط کوي
صحیح مننه قریش خټک صاحب ډاکټر صاحب ستاسو به اوسلاین خدای وکړي صفاوي سوال هم دا دی چې لکه قریش خټک صاحب خدا بل اړخ ویلې خو په اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم کې داسې پارټیانې هم شته لکه پیپلز پارټۍ چې ده او مسلم لیگ د دې غټ قوت دی او د دوی په طاقت باندې که دا تحریک چلی او چلی په دوی کې که یو هم کمزوري ښکاره کړي نو ممکنه ده دا تحریک هغسې په زور نه ځي داسې ښکاري چې په دې تحریک کې پیپلز پارټۍ چې ده هغه هغسې له زړه نه ده ملګری یا که ملګری ده د سټریټجي په حساب باندې نو له دې وجې مسلم لیگ هم کمزوري سي لکه زمینی انتخاباتو کې برخه اخیستل یا د سینټ انتخابات کې په خوا یا د استفاګانو په والا مو زده ډیر کنفیوز دي نو دا که چې کوم د اتحاد کې ځنن پارټیا نه دي دا به ذات خود خپل او اتحاد ته څومره لوی چیلنج دی چې دوی یو نتیجه بیا ورکړي
زما خیال دا دی چې پاکستان کې دا وخت چې کومې پارټیانې پی ډی ایم کې موجود دي هغې کې ټوله زیاته تجربه کاره پارټي چې دا هغه پیپلز پارټي ده ولې چې دوی نه صرف دریزلا دغه حکومت کی پاتې دي بلکې دی دریزلا د یاد شکل شوی دی حکومت نه دی استابلیشمنت یا اسکر سره په شریکه کار هم کړی دی او شراکت اقتدار کې نفاق تاسو ګوري نو اول ځل د توسید چې کله بنگال بیل شو نو هغه شراکت اقتدار کې ساوا وستا بیا کو تاسو ګوري نو دویم ځل چې کله بیا ولک دا پاس چې د انتخاباتو شو نو بیا غلام اسحاق خان سره چې کله صدر بیا شراکت اقتدار بیا د اقتدار باندې تقریبا شراکت اقتدار کې سوال وشته درېم ځل بیا چې تاسو ګورئ نو مشرف دور کې چې کله بیا الیکشن شو دی 2008 کې نظرداری سے بډیر دین فائدہ چې
بلکې دین زامخ کېم ډاکټر سے پنونه سوا درې نیو کېم راغلی او تش پوجنې پوری
جی اغم شرط کې دارو کو ګوره مکمل اطلاع ته منتقل شو
او بیا په 2008 کې راغو تر
ځکه شان چې د مسلم ځکه شان مسلم نواز چې نو اغم شرکت اقتدار کې راغلی خو هغه هر ډول چې کلا شرکت اقتدار کې راتلو نو هغه با غینه مخکې چې ده آگے پارٹی کی کمپیوٹر پارٹی جاگی مخالفت سر برابر یہ دوڑوں پارٹوں خپل خپل ازدکری کری دی خصوصاً مسلم لیگ نواز کے داغے پاور بیس سیدھے زیاد وس پنجاب سے اور ماضی کی پنجاب کو پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کی کم پنجاب کی مخ کی پاور بیس ہو بٹو ٹین کے آگے وہ کہا گشن پاور بیس پنجاب کے کہا ہونا ضرور نہ رہے لہٰذا کتاسو گو رہی میں دبی ازدکری لگی مختلف تھی مسلم لیگ نواز والا دا فوج طاقت سرا ماضی کی زیادہ راغلی ہو ابھی وس فوج میں زیادہ نقصان ہوں ابھی تو زیادہ رسی بنے والی تو کون عمدہ وارتا ابھی سر زیادہ کی بے زل مختلف شانتے ہیں پاکستان کی موجودہ پاکستان کی تو میں اگر تھا صبح چدا اگر پنجاب دے اور پنجاب کی تاریخی طور پر نے کوشش میں ادا شروع ہوں کہ اگے بد عسکر سرا چیزیں تو حمایت کی خبر ہی کو لے آئی میں چیزیں اسٹیبلشمنٹ سرا دے سے آتی دا وار تھا اول زمدہ اکتل شروع چیف پنجاب کے اسٹیبلشمنٹ سرا یہ تیز جدہ تیز نفرت تیز خبر ہی اشتر ہے جدہ نتیجہ دادا چی آئی تیو نوے بحیر آئی تیو چیزیں جلسو کی تا گجرہ والا جلسوا کبلا جلسوا یہ نوے بحیر آئی در آگلے لاور کی عمل دے میڈیا خدا نہ خی پاکستانی ہو چکم خلق تلی دی الپخلا زخلا ما گزراولا جلسا خپلا کتری ما د بخیل جلسا خپلا او کتلا بلکہ زو حیران شم اول زل بخیلا کی یعنی پختنو علاقے کی عموما د مسلم لیگ آغشان ما کسان بدیر نہ دیو خو د بخیلا جلسا کی ما ول جو د مسلم لیگ خد دیر جل دے خدیر جل دے لکہ سونا د پیپل پارٹی دی یا سونا د عوامی نیشنل پارٹی جی اگر یہ صبح کی حکومت ہم پاتے شروع دے سو سوزلا دا وار تمام کتر کی مسلم لیگ خم خ لے تعداد کی انتوار قرار اس کاری دے
صحیح
دے مطلب دا دے کہ فیغا لگا بدل شروع دے شروع پر اثر لگا دے
سامد دے
کنی رول ہر ادارہ بخل عینی رول کی بدل
سمجھ
پی ڈی ایم کمزور کرے گا
تو
ما تاسو خبر ہے یہ حالے والی ماتا درست کاری اور درستگی دادا چونکہ دا پاکستان نے تم شریک اور مشین ہو اسٹیبلشمنٹ شاکول جسے آسان کار نہ دے دی لبا زکا کتا سو بولی بار بار حکومت دا ہوئی کہ دا نہیں ہے جنڈے لانے کار کرے بولے کہ حکومت پر یہ خبر دے تو فوج بھی سر ولاڈ بھی دا پاکستان نے دی پشاکول نشی یہ زکا دی بار بار جاوئی کہ داسی ورشی کہ دا فوج کی سکسان اور بیرونی ملکوں میں چکم سینکشنز لگی پاکستان مانی کا اگر وہ لگی میں بے بکار ہو رہی
سمجھا
دی نہیں لگی زکا دا خبارہ کئی بار بار
مانا
تو داسی لگی کہ سیاسی پارٹیاں با مختلف پینٹری بازی جا سے کئی قرآن دیر اس کی گی با میدان بہت خالی نہ سینٹ کی پریگی دی نہ قومی اسمبلی کی پریگی دی نہ لوکل گورنمنٹ کی پریگی دی اور نہ وہ میدان ورتا
مننه ډاکټر صاحب. یو بل ډیره اهمه پوښتنه زما ذهن کې راغه خو زه به قریش خټک څخه وکم او تاسو هم که قریش خټک صاحب یو سوال دا دی چې دا عمران خان دوی په دې پاکستان دا پی ڈی ایم چې کوم دی کدا ختم هم نه کړای سي او دا خپل 15 کال پوره هم کړی سوال دا پیدا کیږي چې ممکنه دا ستاسو په خیال باندې د دې تحریک چې په کم انداز باندې د فوج ضد بیانیه جوړ کړې ده د فوج د مشرانو په ضد باندې چې دا تورونه لګوي نو ممکنه د دوی پر راتلونکو انتخاباتو کې فوج دومره تر فشار لاندې راولي چې دا بل انتخابات خو شفافیت ته پرېږدي داسې خو نه د دې شاته دا ستراتیژي ممکن ده وي
زدا سے فکر کوم چې د هر یو سی یو یو حد یو لیمټ یو د پاکستانی سیاست کې چې د فوج چې کوم مداخلت یې را ټول لیمټون چې کوم لیمټ چې یې راس کړی دي که تاسو تیر د سینټ انتخاباتو ګوري پاره کې چې په کومه طریقې سره مداخلتونه شوي او بیا
یو داسې کس چې نه پارټی لري او نه خاص حیثیت لري په سیاسي دغه کې، هغه د سینټ چیرمین جوړ پی شو او دغې نه پس چې دی په سینټ کې سو شو، بیا په قومي اسمبلی کې چې په کوم طریقې باندې هغوی لګیا دي، کوم چې د پی ڈی ایم رہنماګان په واضحه باندې وایي چې دا دوه کسان چې دی راځي او د قومي اسمبلی چې دی ایجنډې دغه کوي، اپوزیشن چې دی پارلیمان او اسمبلی چې دی صوبایي اسمبلی یا پارلیمان دوه چې کوم هاوسز دی، هغه داسې ځای دی چې په هغې کې اپوزیشن خپلې خبرې چې دی په کلاو زړه باندې په کلاو خوله باندې کولی شي. خو په تیرو سو کلونو کې چې کله نه دا حکومت راغلی دی، هغه فورم هم د اپوزیشن خلکو ته نه دی ملاو چې په هغې باندې هم کلاو خبرې وکړي، او د سپیکر او ډیپټی سپیکر له طرفه یا د هغې د طرفه چې دی په هغې باندې هم کدغنې لګېږي چې تاسو به داسې خبرې نه کوئ، او چې کله د اپوزیشن ممبرانو چې کوم پرایویټ ممبر ډېر راشي په هغې باندې هم د هغوی د ایجنډې چې کوم سیزونه هغه نه راپورته کېږي. نو زما په خیال باندې د پی ڈی ایم دا خبره نه کوي، نو د هغوی لپاره بطور اپوزیشن یا بطور سیاسي جماعتونو چې دی دا ځای یا سپیس چې دی هغه دومره کم پاتې شوی دی چې هغوی مجبور دي چې یا به دیوال ته مخ کوي او یا به واپس چې دی په هغه باندې
ځان ته به یو ځای جوړوي،
یا دیوال ته خېږي یا به پنجې باندې ګزار کوي، نو یا به دیوال ته چې دی نور ور نږدې کېږي یا به ځان ته چې دی ځای جوړي. او د ځای جوړولو یو طریقه ده چې احتجاج وکړي او د احتجاج په ذریعه باندې ځان له ځای پیدا کړي. او زما په خیال سره همدغه یولس واړه پارټۍ چې دی په دې متفق دي چې ځان له ځای پیدا کړو په دې ملک په سیاست کې چې یو رول ولوبوي.
مننه قریش خټک صاحب. ډاکټر صاحب لکه ما چې یو سوال وکړي، قریش خټک صاحب زه هغه دا چې پی ڈی ایم که عمران خان له حکومت لریم نکړای سي او دا پنځه کال خپل آئینی موده پوره هم کړي، نو ستاسو په خیال باندې دوی چې کومه بیانیه خپله کړې ده او هغه دا چې فوج مداخلت کړې دي په تیر انتخاباتو کې، که څه هم په دې حواله باندې فوج او د انتخاباتو کمیشن یې نه مني، خو که داسې یو حالت وي او راتلونکي انتخابات کېږي، نو ممکنه ده ستاسو په خیال باندې د راتلونکي انتخابات په تور یو حده پورې شفاف او صفا وي که نه، هغه کې به بیا د پردې شاته یو بل سکریپټ یو بل نوې خبره راځي؟
مالہ داسې لګي چې پاکستان کې چې کوم حالات دي، د بدلی حالات، د انسانانو حالات، هغه تبدیل شوي دي کافی حده پورې. یو درمیانی طبقے خلق کو تعداد کی وسیع اضافہ شویدہ، تعلیم یافتہ کسانو تعداد کی وسیع اضافہ شویدہ، کافی زنانہ چبے آغا سیاست معاملات و قیمت کے مقابلہ کی جاتے چبے باثر خبری کئی پتاسو پوری سن ستر کی چکلا د انتخابات اشو او آگے نتائج نو ملنے شوی ناغے نتیجہ کے ملک بات شو دا کتا سګوري سن 77 کې دا داندري خبري اوښوله او خبره لګدلې شو معاملات هغه دریم کوټه لکه فوج چې دی ولا کاری نه کړو
ماشالله ولګو.
نو دا ورته ماشالله ولګو، دا ورته پاکستان چې دی او خلک چې دی دوه مخکنه او خيار دی، دوه قسمه تجربه هغه لري. یو تجربه هغه دا چې چټک ملک بات نشي حالات دے ہڈا پورے خرابی جی یو دے نہ کرے دے نہ تکراری کرے گا دو مدا داری ذکر دے نہ کرے گا چکل ہم حالات دے ہڈا پوری ندی بوتل پکار چی ارے کے چلے گرین قوت یعنی اسٹیبلشمنٹ مکمل اقتدار پلاس کی واجی نو دے دا پارا سے کتا سو گورے نو مسلم لیگ نواز حکومت یا دا پیپلز پارٹی حکومت کیو بل خلاف اگے دے رہے خبر کون ہم خو کوشش نہیں کرے تو مکمل مات نکلے شی چا گرین کو وکرا فائدہ مار لگی کرے عمران خان درنا لگولا
نو
پیپلز پارٹی والا مسلم لیگ سے ولا ڈو والا کہیں کے دا یو دا ولیت سوشل دیر عجب دے عموما کی دے موجود حکومت خلاف چ دے اسٹیبلشمنٹ بل لگیا او اگے بعد سیاسی قوت یو نظام تر مرجرے کولو او داوی خلاف دے چ دے تعریف کی اول ضلع مقررہ پاکستان کے حکومت سرا اسٹیبلشمنٹ یا فوج لڑ دے فی الحال اور چلے نور سیاسی قوتوں نے چلے آغاز تختہ اڑول کوشش کی ورکړه ورکړه دا فوج رول چې دی په هغې کې کمی طرف ته بوتلل او عیني مداریان یې خپل پوره کول ته کم خیال کوي. نو ځکه دوی دا کار خو ګران دی، مخکې مقابله کې مشکل دی. کلینې زړې فوج ورکړه یو ډلې یا بل سره ملګري وي، هغه چې سی ټي وایي نو بس دا الیکټبل چې ورته وي پرندې چې ورته وي دا په دلو دلو دی بل طرف ته بیا روان وي. موږ دا مالي چې کتلې دي، نو دا ورته هم که چا ورسره داسې سمه هغه کوله لین دین کولو فوج سره موږ پر لیډ دلې لوټو باندې تر اوسه هغه الیکټبل به موږ سره سړي دلې. په دې مطلب دا دی چې دا ورته د دې اپس کې د پیلو کار پاتې نه دی پاتې یا مسلمان نواز تیسرا هغه شان وي بونو خري خاص قیمت لگوں زکا دا کار گرانم دے ہو مخکی مقابلہ کی چدے داخاری زیاد جمہورین دے زیاد آئین دے زیاد ٹرانسپیرنٹم دے میڈیا ہم چدے وقت تو وقت روزانہ خبریں روبل کر رکھائی او گو کے دا سرکاری میڈیا ڈیری خبریں نہ پری گئی ہو سوشل میڈیا والے خلق کے زیاد خبریں کولی شی اویئرنس کافی زیاد خبر در رسائی کے دے شی مالا ذکر لگی تھی وقت کے مقابلے کے وہ گران ادا کو حالات تھا کوشش میں بائی مخ کے مقابلہ کے ٹرانسپیرنٹ الیکشن طرف تلاشی مخ کے مقابلہ کی زیادہ آئینی خبروں طرف تلاشی اور مخ کے زیادہ اویئرنس بیداری طرف تلاشی خلق
ډیره مننه ډاکټر سفرارز خان صاحب ستاسو، قریش خټک صاحب ستاسو ډیره مننه. بحث وخت هم دومره و، ستاسو دواړو مننه کوم او شرواز درته غواړم. ډیره مننه مخمشه. د مشال تورن لاندې بحث اوري د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت پر ضد د خپل احتجاجي تحریک په دوم پړاو کې دی. په لومړي پړاو کې دوی د پاکستان په لویو ښارونو کې جلسې کړې وې، خو په دې دوم پړاو کې د هیواد په وړو وړو ښارونو او ښارګوټو کې غونډې کوي. خو کتل سوي چې د لومړۍ مرحلې تحریک ورسره له اسمبلۍ څخه د استعفاګانو دړکې حکومت تر هیواد تر فشار لاندې راوستې. خو په اتحاد کې شامل ځینو ګوندونو په ضمني او سینټ ټاکنو کې د برخه اخیستو فیصلې دا فشار سره کم کړې. پوښتنه مو دا کوله چې آیا اپوزیشن اتحاد کله ولی کله روسیا او کله تیسی دا ولی او نور د حکومت او د فوج یا د فوج په دې کې رول او خپل د حکومت په دې کې څه خبرګونو دا هر څه مو د سیاسي چارو پوهانو ډاکټر سفرارز خان او قریش خټک سره وڅېړل. بحث هم په دې ځای پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ درته خدای پاماني وایي.